دا هم عیار کې او خپل ملګرتوب یا د دوستۍ اړیکه چې د دام پاتې سي. ممکن ځینو ملګرو ته موږ واضح ووایو سي دا خویونه ښه کار نه ده، او ځینو کسانو ته ممکن موږ په خپل کار په خپل هغه چلند په ډول باندې ور وفهمو سي زه له دغو شیانو سره جوړ نه یم، یا دا فرضاً ښه کارونه نه دي، درانه کارونه نه دي. په دې باندې زه هم او تا هم د یو بل چا تر مخ لکه څنګه سې غواړو یا څنګه سې یو هغسې نه ښکارېږو، بد ښکارېږو، بد معلومېږو او بد تصویر هم وړاندې کوو.
چې په روابطو کې خپل او د نورو حدونه څنګه پیژندلی شو، که حدونه ماتیږي پایلې څه کیدی شي، او د دې لپاره چې په اړیکو کې خپل او د نورو حدونه وساتل شي کومو خبرو ته باید پام وکړو. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ښوونې او روزنې پوهنتون د ټولنپوهنې څانګې له استاد ډاکټر امید افغان سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولو.
استاد، که موږ خپل حد تعریفوو نو څنګه تعریفولی شو؟ کومې خبرې دي چې باید پام ورته وکړو؟
زه فکر کوم چې اول مهمترین تعریف په هر د ژوند کې د هر انسان ځان ده، د ځان تعریف به شي. موږ څو رقم ځان لرو؟ یو شخصي ځان لرو، یو هم اجتماعي ځان لرو. وقتی چې ته د خپل شخصي ځان په مورد باندې فکر کوې، درته هیڅوک حق نه لري چې تا حد در خراب کی، تا شخصي معلومات را وسپړي، تا مثلا شخصي حقوقي او اخلاقی مسائل که مداخله وی کی. او پادی کی گره اجتماعی زان یا طولنی زان به طور مثال زب مثلا وقت جه تا سر از مخامخ کی گمه زد خپل شخصی زانس که باید روزمه، ولی چه تا سر مخامخی می او تا او زب پر کنزی که حضور لرو پر طولنه که حضور لرو ندر تقعد طولن اخلاقیات کلتور رسم رواجوز که باید بیرون نوزو. من گو تا سه در شخصی مسائل طولنیزم رنگ ورتور کهو. مثلا خویا زوان در کاکول وحله ده دت وایم پوزش در کاکول ده ولی دیسی وحله تایو بد اخلاق انسانه در اخلاق طولنیز مرز لری ده مثلا کاکول یا دیده مثلا در لباس ولی چه شخصی بنه ده طولنیز هویت تا دی ورته شامل کرده ده. پا دی معنی بنده چه منگه ده دو مرزون خیلی ندیقه کردی مشخص کردی
که چری پر روابطو که شخصی یا اجتماعی حدونو تا پام نکیگی کمیستون جرا ولاده ولیشی
امکان لدی اگر طولنی که دو دری یا پانزوس یا هر سمر خلق چیرته ای حقیقت از سپک کارم چه ده از وان ده ولی ده سرده نپیجنده و ده رقم یا تیره توکه یا بنده وکره یا تیره خبر یا بنده وکره لا نو اول ده ما خپل هویت للاسه زی. دویم په اجتماع په ټولنه کې موږ تاسو یو شبکه جوړو، دا د کړوړو د روابطو شبکه ده، د اعتماد له منځه ځي. نو سبا ورځ که ته بل چیرې ما ووینې او داسې ټوکې ما نن درسره کړي، زه مطمئن یم چې سبا ته نه غواړې چې ما سره مخامخ شي. بل که مثلا دریم نفر د موږ تاسو دغه نوع روابط اینی، هغوی ته هم موږ تاسو دوه نوع احساس ورکوو. یو احساس دا ده چې په ټولنه کې په موږ وخت کې زه مثلا ځان مې مطرح کړ، یو نفر مې په خپل ټوکې باندې هغه مې ټیټ کړ، نو هغوی ته بد درس ورکوو. او یو امکان لري چې بعضی وخت موږ او تاسو د بې احترامۍ حس په ټولنه کې غیر مستقیم ترویج کو، یعنی ما چې هر کار وکړو خو می وکړل دا نور میز دکې چې حالا نو راځه پوسې زبان هم دغه کار وکم، د بې احترامۍ حس موږ او تاسو د ټولنه ته پوس ور تزریق کو.
هغه ځوانان چې تر اوسه په دې اړه فکر نه دی کړی چې څنګه باید خپل حدونه وپیژني او د نورو حدونه وپیژني، یا ځینو داسې ځین کارونه کړي وي چې هغه له خپل حده تیری وي، له دې وروسته څنګه کولی شي په دې فکر وکړي او ځان کنټرول کړي؟
بهترین د حل لاره په دوه شکلم. یو دا ده که نور چا سره مخامخ کیږي او د هغوی دا ډاریږي چې د هغوی مثلا د حد شخصي حدود ته مثلا توهین نه کړی یا مداخله نه کړی، نو بهترین روش سوال ده. زه مثلا نباید ویم چې ته دغه رقمې، زه درته ویم پوه چې ته څه رقم یې. دا چې ته ځان ماته معرفي کې دا ډیر ښه کیږي. د نورو په مورد باندې قضاوت باید ونه کړو، له سوال یا پوښتنه څخه باید شروع وکړو. مختلفې حتی مخکې له هغې څخه هغه نفر ته ورته ووایي چې زه معذرت غواړم که دا سوال شخصي یې کولی شې چې ځواب رانه کړې، اما که ته ورسره راحت یې ځواب یې راکړه، سوال دې مطرح کړي. دویم د حل لاره دا ده که نور خلکو ته غواړو چې خپل ځان وروپیژنو چې دا ویره هم شته چې هغوی د موږ او تاسو حد و حدود یا شخصي مسایلو ته مداخله ونه کړي، نو بهترین خبره دا ده چې تر څو کولی شو د خپل بعض شخصي مسایل که حساس دي او یا حساس نه دي هغوی د خپل دوستانو سره ور شریک کړو. موږ او تاسو داسې فکر کوو چې په خپل ذهن کې مې هغه کرکټر چې ماته معلوم ده، زه فکر کوم چې دا نورم باید همقه رقم وپیژني، ورور څومره غږېدلی ورسره. که زه خپل غواړم ځان مطرح کړم، نو باید ځان وروپیژنم بل چاته. که بل څوک غواړم مثلا چې زه دغه حد دی وپیژنم، باید سوال د سوال له طریقې یا د پوښتنې له طریقې دغه حد باید ماته معلوم شي.
څوک داسې یو کار کوي چې هغه له خپل حده تیری کوي او ته ورته ګورې، ستا عکس العمل باید دغه په وړاندې څه وي؟
زه فکر کوم بیا هم پوښتنه زه وسکه کوم، پوښتنه وسکه کوم چې وروره دا کار دې ولې وکړ؟ که ته متوجه نه شي د خپل اشتباه ته، نو ورته وایم که ما دا کار کړی وای تا سره ته څه فکر کاوه، نو هغه حتما دا بیا متوجه کیږي. د موږ او تاسو د تربیتي روش په ټولنه کې چې ده لږ ذره خراب شوی ده. موږ او تاسو یو ځوان خراب کار کوي په سپېړې وهو، ورته وایي چې دا کار مکه، خو دا سپېړې وهل خپل بد کار ده، تینه په یو نفر په بد روش باندې له بدیس کا راګرځي، دا غلط کار ده. نو بعضی وخت موږ او تاسو دغه نورو ته چې اشتباه کوي یا حدس کوي، دوی نه باید ملامت کو، په خپله روش باید متوجه کو چې دویم ځل لپاره ملامت نشي.
اړیکو کې هات ټاکل په دې معنا دی چې د یو بل احترام وشي او دوه یا ډیر خلک په خپلو اړیکو کې د راحتۍ احساس وکړي. هغوی چې د ګرانښت د لمنځتلو په خاطر چوپ پاتې کیږي او مقابل لوري ته یې د حدونو د تیری په اړه نه وایي، کیدای شي په همدې سبب یې ګرانښت هم لمنځه لاړ شي او اړیکې یې خراب شي. درنو اوریدونکو، دا وه د تاندې څانګې خپرونه، تر بیا ښه وخت.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه. د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې یو وربیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هرکلی او خراج لا سوایم. په دې هیله چې ټول روغ جوړو خوشاله اوسې او د خبرونه هم را سره د تیر خبرونو په شان تر پای واوري. درنو اوریدونکو، د دیونی په خبرونه کې غواړو چې په افغانستان کې د صنعتکارانو په استونزو، د دوی په باریاو، همدارس د صنعتي پارکونو په شتون او په نشټون، او د دې ترڅنګ د صنعتکارانو یا د صنعتي پارکونو د زمکو په غصب باندې وغږیږو، د افغانستان په صنعت باندې خبرې وکړو. په خبرونه کې را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی ملمه دی. صافی صاحب، تاسو ته هرکلی او خراج لاست وایو. که پیل لدینه کوچې په افغانستان کې اوس مهال څومره صنعتي پارکونه شتون لري او څومره صنعتي فابریکې او څومره خلک پکې په کار اخته دي؟
لکه څنګه موږ تاسو پوهیږو چې د هر مملکت د اقتصاد لپاره صنعت ډیر مهم دی، ځکه چې په مملکت په اقتصاد کې صنعت دملا تیر رول ادا کوي. هر مملکت چې په تولید ولاړی، خپل تولیدات لري، د خپل بچیانو ځوانانو د پاره به، د خپل افغانانو د پاره به خپل ملک د کار زمينه برابرېږي، او د وارداتو د طرف د صادراتو په ځی چې دا ډیر مهم صنعت ډیر مهم دی. په افغانستان کې تقریبا په 500 زونونو کې موږ فعالیت لرو، چې یو د ننګرهار دی، کابل دی، مزار شریف، هرات او کندهار دی، چې په دریو کې تقریبا د 3200 فابریکونه زیاتې فابریکې په کار باندې بوختي او د 360000 کسانو پورې د کار زمينه برابره کړي. په ډیرو برخو کې الحمدلله مشروبات غیر الکولي دي، چاپ دی، پایپ برخه ده، پلاستیک برخه ده، په تقریبا 21 برخې دي چې موږ کولای شو د افغانستان ورته هم پوره کو او یو څه فیصد ښه امکانات کا پیدا شي، موږ صادرات هم کوو.
تاسو یادونه وکړه چې نږدې په 3200 فابریکو کې 360000 کسان، یعنی 360000 کارګر په کار باندې اخته دي. یو اندېښنه چې موجوده ده هغه دا چې په دغه کارګرو کې یو شمېر هغه ماشومان دي چې لای هم سن د کار کولو عمر ته نه دی رسیدلې، دغه څه واقعا شتون لري؟
دا موږ منو په بازو ځایونو کې هغه خلک دي چې هغه ډیر کم، یعنی د 1% نه په ټول افغانستان کې کوم حساب کو کم راځي، ځکه زمونږ ټول د انډستریال کارونه چې دي هغه باید لاغې سن باید اتلس کلونه پورته وسی، او خاصتا مونږ ټول د فیصله هم کړی چې د خپل وطنوالو هغه تشویق کو به چې مکتب وایي هغه په کار کې ونه ګمارل شي. خو به بعضی یتیمان او بعضی هغه بیچارهګان دي چې هغه په کور کې هیڅ د روزي بل سبب نه لري، یا به نشي کولای چې هغه خپل مکتب وي، یا اکثره بعضی خلک دي چې هغه وایي چې مونږ تقریبا یا 2 بجو نه تر 4 بجو مکتب ته ځو، یا مونږ سره خپل هم په فابریکه کې دي چې هغه یتیمان دي 2-3 کسه دي چې هغه تقریبا 8 بجې یا 10 بجې مکتب ته ځي نه 10 بجې راځي. یعنی هغه موږ چېړل د ځکه دولت نشته چې دولت هغه سپورت کړي داغه ته د امکانات یو څه ذریعہ برابر کړي چې د یتیم دي او بل ځای کې د دې لپاره د هغه روزي یا د هغه د امکانات برابر شي ورته بیا موږ چې وګورو ویچړو مې موږ مجبور چې ځکه چې هغه مجبور چې یا چاته لاس ونیسي یا په نورو کارونو یا جنایي جرم باندې هغه تخته کېږي نو دې په لحاظ باندې د چېړلو نه ورسته یعنی دا ټول 1% بران شي چې خلکو د پام شمان کار کوي.
د دمدي کاریګرو په برخه کې پاتې کیږي. په افغانستان کې په نشه دروغ د کسانو شمیر هم کم نه دی. د دې لپاره کوم سنټرونه چې موجود دي په افغانستان کې دا هم شته او د دغه کسانو درملنه پکې کیږي. د سې سنټرونو سره تاسو پاړی کې کیاستې مثلا دغه په نشه دروغ د کسانو تداوی چې کیږي دا غین اورسته تاسو ورته کار ورکي بیا خو په کم قیمت شاید تاسو سره کار وکړي. بل د انسان د ژوند د ژغورلو مسله د داغوی بیرته نشوته د نو ورتک مسله یعنی مخنیوي دي. د سې سنټرونو سره تاسو په تماس کې استې د خلکو ته کار ورکوي کنه سم
مون تقریبا په څو برخو کې چې اول خپل چې مونږ ځوانان شلې په څلور برخو مشلې چې هغه فیصد د چاغه بیچارهګان ټول په نشي توکو باندې اخته دي چې یا صحیح ځین تر رسیدلې یا لاترو ساغه د دولت هم د سرسین لري. دویم هغه دي چې په ما بسونو کې هغه بیچارهګان پراته دي او یا جنایي جرمونو یا نور مسایلو باندې غتلې یا په ما بسونو کې پراته دي. دوه دریم هغه دي چې هغه د وطن نه فرار کې مجبور کیږي کار ورته نه پیدا کیږي او دوی فرار کوي. څلورم برخه چې دغه مونږ وو چې هغه ځوانان لپاره کار زمينه برابر شوي په دغه دوه برخو کې تقریبا یو څو ځله مونږ مخکې د پولیسو خدمه ما بس رئیس سره هم په دې خبرې کړې چې کېدل شي هغه لاسي سرای چې کېدل شي چې د پارکای صنعتي کې یا نورو ځایونو کې داغه ته ورتیا لري چې ضرورت لري چې هغه پاغزه کې د بندیانو ته څه کار زمينه برابر شي. په دې کې هم موږ څه پیشنهاد نه کړو خاصتا جناب رئیس جمهور چې د دغه د نشئی صحیح مرکز نه چې د نشئی خلک پاغې کې د درملنې لاندې دي هغه سره په خپل د وزیر صاحب سره مخکنی هم موږ په دې باندې خبره کړو چې کېدل شي پارکای صنعتي کې موږ داسې تاسو ټریننګ سنټرونه ورته جوړ کړي چې موږ خپل کسان لولېږو هغه کسان چې ورتیا لري کار کولای شي هغه ته په داخله دغه صحیح شپخانه کې تاسو مرکزونه جوړ کړي دا غنه موږ کار واخلو. او دویم هم دا ورته ویلو چې کېدې شي دوی د صحت یا بشي او دوی صحتمن شي نو هم کولای شو چې دوی لپاره موږ یو څه زمينه برابر کړو. ولی بعض وخت مشکلات په دې باندې راځي چې هم موږ وزګار نه وسو چې دغه کمې کړنې یا کمې وعده چې یو بل سره کو هغه پوره کړو او یا دوی نه نو دې کې اوسه تاخير راغله دی. ولی صنعتکاران په ټول افغانستان کې یعنی د هر وخت چې هر کارګر وسی او دغه سرمایه‌ګزاري چې کړي د کم امتیاز په خاطر په افغانستان کې نه ده شوی د دوی احساس لرو د دوی احساس چې یو زمونږ ځوانان ته په داخل د افغانستان کې کار پیدا شي او بل د وطن هم دی. کچیرته دغه سرمایه‌ګزاران چې د ماته سوچ دریز نو زیات فابریکې په افغانستان کې خلکو سرمایه‌ګزاري کړي کده دې امتیازات په افغانستان بیرونو ګوري ترکیه او هند او چین او نور ملکونه وګورو نو هلته ډیر امتیازات دوی ته ورکول کی. ولی د په ملي احساس د خپل وطن ولی او د خلکو په خاطر او د خپل وطن په خاطر دوی سرمایه‌ګزاري کړي.
د صنعتي پارکونو مسله تاسو یاد کړئ چې د افغانستان په 15 زونونو کې تاسو کار کوي او صنعتي پارکونه لته شتون لري صنعتي فابریکې شتون لري. د ننګرهار او د کندهار په ارتباط زغواړم پښتنه وکم په ننګرهار کې د غازی امان الله خان کوم صنعتي پارک چي دی تر دې ته فعال نشو او په کندهار کې برعکس الته فعال صنعتي پارک د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دی. بلتي رسو کلونو را پدی خالته بلابلې فابریکې په ټپه درې دلې دي دلایل سدي او والی تاسو د دولت لوړ پوړو چارواکو نه غاسانتیاوي چې باید دولت برابرې کې تر سنې دي برابر شي.
ګوري تنابه دا 15 زونونو کې چې کوم فابریکې او انډستریال پارکونو کې صنعتکاران کار کوي دي سره نور هم ولایت شې په کندز به تشریح کوم کندز دی په همدغه سي په خوش کې دی لوګر کې پارک صنعتي افتتاح شو میدان شار کې افتتاح شو سنجدره کې افتتاح شو په هرات کې یعنی تنا دغه دوه د کندهار او د جلال آباد مشکل بنوي دا د ټول پارکای صنعتي چې په څومره په افغانستان کې جوړ شوی دا مشکل لري. یعنی په دغه ځایونو کې هم اوس د سرشهي پارک دی چې د ماجری زخ دی دغه افغانستان ته راغله د پاکستان او ټول هجوم په ننګرهار کې دی. آیا د دې د کاریابۍ په خاطر دغه ځوانان چې هغه ځکه کار وکړو هغه ځکه دوکانداری کول هغه ځکه په فابریکو کې کار کوي د پاره څه زمينه برابر شوی نو په دې کې لاتروسه یعنی آلتم د چې جناب رئیس جمهور اشرف غنی موږ سره اولینه دا وعده کړو چې په څو برخو کې د صنعتي بانک په برخه کې د برق په برخه کې خصوصا د زمکو د ویش په برخه کې به عاجل تر اول قدم به د زمونږ چې په ټول افغانستان کې نه یوازې دا پارکونه چې په 1903 کال کې د حامد کرزی په وخت کې افتتاح شوې دي، سره سره به په نورو ولایتونو کې پلان جوړولې. متاسفانه د خپل د انتخاباتو سیاسي مشکلات، د رهبری بی اتفاقی، نه یوازې په اقتصاد باندې زمونږ، نه په امنیتي برخه کې دوی باندې منفی تاثیر کولې، په اقتصادي برخه کې دوی باندې منفی تاثیر کړی چې لا تر اوسه یو نمره چاته ورکړ شوې نه ده. یعنې په سلهاو فابریکو والا ته په سرشاهي او په شیخ مصری کې ځمکې ته خلک منتظر دي چې باید ورکړي. په کابل کې تقریبا 400-450 کسان چې په کرایه ځایونو کې، په کورونو کې، په سرایو کې، په پارکای صنعتي کې چې ځایونه په کرایه نیولې دي، هغوی منتظر دي د ځمکې. همدغسې څو ځلې د کندهار خلکو دا پیشنهاد وکړ چې خلک اوس وخت کې هم آماده دي سرمایه گذاری که باید زمکی دوی تا ورکر شی، ولی دا زم نوی زمکی خود سکی چا چا تا ورکری دا حقی مشکلات محل ندی. پا هرات که دا چلورم فاز پیشنیادو نشوی چی باید زرت زرت توزی شی، نو دا غا مشکلات شسا چی دیتا زمون یا شورای علی اقتصادی یا خاصتا رئیس جمهور دیتا دیر فکر نکی. زکا مونگ چو زل دا پیشنیاد کرد پا میڈیا که کنفرانسونو که پیشنیادونو که دوی سر لیدونو که مشخص پا گو پیشنیادونو مونگ ورکول چی مونگ نو والو چی دوم را پیشنیادونو چی آغا نه دا افغانستان د حکومت د وسی پوره کیږي او هغه د پاره یو غټه بودیجه او یو غټ سیستم او یو وغه واړي. مونږ ماقتی او تخنیکی ستونزې شدي چې مونږ ورسره اختاستو، باید دا زرت زره حل شي.
یو بل موضوع چې د صنعت په برخه کې، خصوصا د تولید په برخه کې خلکو سره تشویش دی او خلک یې په اړه شکایت لري، هغه د افغاني تولیداتو لوړ قیمتونه دي. ولې قیمتونه لوړیږي خصوصا افغاني تولیداتو ته؟ په داسې حال کې چې مونږ د افغاني تولیداتو د رایجولو خبره کوو، غوښتنه کوو چې باید افغاني تولیدات رایج شي، خو چې نرخونو ته وګوري نرخونه لوړ وي، نو فکر کوي چې خلک به دې ته روادار شي چې له افغاني تولیداتو استفاده وکړي.
بالکل، زه غواړم په کیفیت او په قیمت دواړو باندې تاسو معلومات درکړم. مونږ چې څومره ولایت ته سفر کوو، یا جلسې نیسو، کنفرانسونه نیسو، یا خاصا فابریکونه لیدنه کوو، هغه افغان چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کړې ده، هغه تقریبا چې کمه سرمایه گذاري وړه فابریکه د $15 لک نیولې تر 30 میلیونو 40 میلیونو پورې کړې، هیڅ وخت هغه نشي کولی چې بې کیفیته شی تولید کړي. په قیمت کې بیرته راځو، قیمت کې که چیرته پاکستان ته لاړ شو، ایران ته لاړ شو، هند، ترکیه او چین، دغه 15 ملکونه دي چې زموږ په افغانستان کې د 90% نه ډېر مارکیټ ته لاسرسی لري. هغوی د خپلو تولیداتو د صادراتو په خاطر ډېر غټ امتیازات او امکانات برابروي، مالیه نه معاف کوي، برق ورته قیمت کموي، نور سبسیډي ورته ورکوي. نو هغوی غواړي چې افغانستان کې ښه صادرات ولري، ځکه دا دوی یعنې کلونو راهیسې دا دوی مارکیټ دی، او نه غواړي چې دغه مارکیټ د لاسه ورکړي او ډېر نږدې دی ورته. نو په دې وخت کې چې مونږ که چیرته مواد خام یا په داخل د افغانستان کې تولید کوو، زمونږ د ورځې 15 واره 16 واره برق ځي. مونږ تقریبا دا 13 میاشتې کې مونږ حساب کړی، مونږ 80% جانتر استعمال کړی دی. کارګر مسلکی تخنیکی چې څو ځله مونږ د وزارت معرف سره کیناستو، د هغې مسلکي او معینیت سره کیناستو چې مونږ ته هغه خلک تاسو وروزئ چې زمونږ په مارکیټ کې ضرورت دی ورته. تاسو یو چانه بودیجه اخلئ یا فنډ اخلئ، خلک راولئ، هغه یو برخه کې ټریننګ کوئ چې د ستاسو دفتر نه ووتل، یو څو روپۍ هغوی ته ورکړئ، یو څو روپۍ مصرف شي چې ووته نه ورته کاري نه. تاسو باید د افغانستان د مارکیټ ضرورت تاسو ټریننګ کوئ مونږ ته. نو دغسې که مونږ د پاکستانی یا هندي یا د بل ځانه یو خارجي تخنیکي کارګر راولو، نو هغه ته ډېر جګ ماش ورکو، دغه ته بیمه سیستم ورکو، هغه ته رهایشي سیستم، امنیتی سیستم باید سهولت وسی. نو کله چې دا وسی، نو نشو کولای چې مونږه په مناسب قیمت باندې خپل تولید خرڅ کو، ځکه قیمت کې یو څه قیمت زمونږه د کمپنۍ لګ لوړ کیږي.
نو په دې صورت کې څنګه کولای شو چې د بهرنی صنعت سره بیا دلته مقابله وکړو؟
تر اوسه خو کومو ګورو همدغه ملي صنعتکارانو چې افغانستان کې سرمایه گذاري کړي او په دې مقابله کې اخته دي چې دولت دوی یعنی تقریبا 10% دولت نه دی سپورټ کړي، او دوی سره رقابتونه هم کوي. د دوی په مقابل کې که ګټه ډېره کمه وسي، که په تاوان هم یو څه وسي، خپل فابریکې فعاله ساتلې او په دې امید دي چې یو ورځ به دا زموږ حکومت رهبري پوهېږي په دې باندې چې بغیر د صنعت او تولید نه ځوانانو ته کار نه پیدا کیږي، اقتصاد هم نه حمایه کیږي. تر څو به مونږ سوال او خیرات کوو، باید په خپل ټکس باندې ودرېږو، په خپل تولید باندې ودرېږو، خپلو ځوانانو ته په خپل وطن کې کار پیدا کړو. نو د دې په باره کې دا دولت مسولیت دی. څو ځل مونږ پیشنهادونه کړي، یو هم دا ویل د همسایه ملکونو سره باید تاسو خپل تجارت قانوني کړي. قانوني مقصد زموږ دا ده چې هر هغه شی چې د همسایه ملکونه راځي باید د ګمرک د خوانه راشي، په قاچاقي لارو باندې رانه شي، هغه د هغې کوالټي، د هغې کیفیت، د هغې ټول سټنډرډ هغه تایید شي، بیا افغانستان ته داخل شي. ځکه ټوله دنیا کې دا یو قانون دی. زموږ د افغانستانه دا اوس ته هند ته څه تولیدات تللي وو، ولې متاسفانه چې د هغه د هند سټنډرډ سره برابر نه و، هغوی بېرته ریجکټ کړل چې دا بېرته افغانستان ته وسنو. کرایم به ورکړه که دغسې سیستم موږ د قاچاقي لارو مخه ونیسو، که دغه باندې هم کار وشي چې یا تعرفه د 50% پورته شي، ګراف معلوم شي چې مثال په افغانستان کې زه په کومه برخه کې څومره تولید لرم، زما د ملک لپاره څومره فیصد ضرورت دی چې هغه باید وارد شي افغانستان ته راشي. که دغسې هر برخې دپاره موږ پلان جوړ کړو او په افغانستان کې دوی حمایه کړو، دوی ته برق ورکړو، دوی ته مالیه معافیت یو څه ورکړو، د دوی دپاره ځمکه مفته ورکړو، د دوی دپاره د بیمې سیستم جوړ کړو، د دوی دپاره عام په قراردادونو کې هېڅ باید یو یو احساس، یو کانفرنسونه، یو اشتهار، یو یو پلان حکومت ولري چې خلک د داخلي تولیداتو نه استفاده وکړي او رقابت به ډېر اسانه دی او مخه نیولی شو. یعنې دغسې بغیر د دولت د سپورټ نه فابریکې نشي حمایه کېدلی او خاصتا د ډېرو مشکلاتو سره بختې استاسه به بیادام د منځل.
ډېره زیاته مننه
صفیر.
ژوند لزهرو تک خوبی خمارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیری ژوند لزهرو تک پاس ولا نیام چکینو